د کابل ښار په زړه کې تیر شپه د لک تر لګه دو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمیر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بل لور ته یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبانو پاکستان یو شمیر مهم مشران وو. له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزارور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي محسود موټر په نښه شوی دی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د محسود د ټپې کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نورولي دوه نور ملګري چې دوی قاري سیف الله محسود او خالد محسود بللي په نښه شوی. د پاکستان د حکومت او یا هم پوځ رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ته منسوب غږ پورته کېږي ښکته پورته کېږي چې پکې وایي دای په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پاتې برمته شوو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شوو برمته شوو د خلاصون لارې چارې تایید کړې. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي پرون پنجشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې. بل ورته پرون پنجشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل الاحیه وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه ترلاسه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر پلازمینه کیف لوی برید کړی دی. فرانس پریس لیکلي چې کیف کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي او د ښار د څو ناحیو برېښنا پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي روسي ځواکونو پر حساسو زیربناو بریدونه کړي او له خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. د اوکراین د انرژي وزیر سویتلانا گرینچوک ویلي د برید هدف د انرژي شبکه او په وینا یې د دغې برخې کارکوونکي به هڅه وکړي چې د انرژي د ډېرې پرچاوۍ مخه ونیسي. روسیې د اوکراین پر زاپوریژیا هم تیره شپه برید کړی چې هلته یې یو کلن ماشوم وژلی دی. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د انرژي او ریل پټلۍ پر تاسیساتو بریدونه ډېر کړي دي. او د افغانستان او بنگله دیش د کرکټ ټیمونه خپل دویمې 500 اوریز لوبې ته په چمتووالي بوخت دي. دغه لوبه سبا شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د یو ورځنیو لوبو د دغه لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ وړم ورځ وګټله. د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د سې شنبه په ورځ ترسره کیږي. دواړو ټیمونو تر دې وړاندې 3 اوریز لوبې هم درلودې چې هغه لوبلړۍ بنگله دیش وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په کابل کې تیر شپه د 14 غږونه اوریدل شوی. پاکستانی رسنۍ وایي پاکستان د ټي ټي پی پر یو مشر برید کړی دی. د اروپا پارلمان یوې غړي ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانستان له واکمنانو سره اړیکې عادي نه کړي.
زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو نه دا چادي وکیو.
پرون د پوست نړیواله ورځ وه خو افغانان پوستي خدمتونو کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي.
دغه خپلوان په سویډن کول دی ریس نه یو کړتي را لګل و د ژمي نو دلته چر ورځ دلته ژمي اخلاص وو.
او خوست کې د مچیو فارم لرونکي وایي پاکستان ته د تګ اجازه باید ورکړل شي چې خپل سیزن بشپړ کړي. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
د نردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو رازو په سر کې د کابل د تیر شپې چاودنو ته د کابل خار په زړه کې تیر شپه د لکتر لګه دو چاودنو غګونه اوریدل شوې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده رویټرز او یو شمیر نورو لویدیزو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت لس بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلورلارې په سیمه او بله هغه شهر ناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي بل ورته یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مشران وو له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزارور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي مسعود موټر په نښه شوی د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د مسعود د ټپي کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی وړاندې راغلي برید کې د نورولي دوه نور ملګري چې دوی قاري سیف الله مسعود او خالد مسعود یاد کړي په نښه شوي دي د پاکستان د حکومت او یا هم پاوز رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي مسعود ته منسوب غږیز پیغام ښکته پورته کیږي چې نوموړی پکې وایي د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي پر پلازمینه کابل د پاکستان بریدونه د ناندریو شدت ښیي او په وینا یې خطرناکه ګواښونه به ولري هغه ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوځي شخړه د حل لار نه ده او په وینا یې یوازې دواړو هیوادونو کې د وژنو او ویجاړۍ لامل کیږي د تیرې شپې چاودنې داسې مهال شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو څو ورځني سفر هند ته تللی دی د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم پاکستان په ظاهره پر ټي ټي پي د بریدونو له کبله پر افغانستان بریدونه کړي چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې د تیر کال بریدونه د نمونې په توګه یادولی شو
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي هانا نیومن په اروپایي پارلمان کې په خپله وینا کې پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغانانو تر څنګ او د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي په همدې حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي تفصیل په دې راپور کې
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازي هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمایي برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی اغلی نیومن د اکتوبر په نهمه اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنۍ ته یې نه ده یاده شوې ویلي درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي خو نن دا ژمنه ماتېږي هغې وویل زموږ دنده برعکس ده باید د طالبانو د جنایتونو نومونه واخلو نه دا چې عادي وکیو باید د افغان ښځو غږ شو نه دا چې هغوی غلي کړو موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو څو اسناد وساتل شي عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي هانا نیومن پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي هغې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه اخیست خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي اغلی نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تجربه تلخ از زنان افغانستان در دوران
د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو ترخه تجربه ده خي چې در ډله له دین څخه د ښځو د ځپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارتاید په رامنځته کولو سره ښځې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
حقوق بشر موضوع قاطی اتخاذ کنند.
د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین یې په 2 بجو درېیمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ده چې افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خاکله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونیسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمیر ښځینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنیو ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسي لوستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر بې ساري کچې ته رسیدلی او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هیڅ څه نه زده کوي. یونیسف او یونیسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه شوې ده. دغو بنسټونو خبرداری ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو بې برخې شي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنه چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس له زده کړو بې برخې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په هغه ورځ چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هر ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیلو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لرې کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هر ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نه شي پرمختګ کولی او تعلیم
انجن خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندې دي هم د خپل زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت دی یو خوندزي د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
درسي صنفونه لرو او نه د کښېناستو لپاره څوکۍ. د کتابونو او قرطاسیو له کمښت سره مخ یو. تر خیمې لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودوونکې پالیسۍ، د پوهنې په نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل شوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی د طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو دغو دواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینې برابرې کړي. د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه یې د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او مېرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی وو او دې وضعیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر ویس ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. د سار راپور دا و چې د کابل ښار په زړه کې تیر شپه د لکتر لګا دو چاودنې غږونه اوریدل شوي. د طالبانو حکومت د یوې چاودنې غږ اوریدل تایید کړی دي، خو ویلي دي چې زیان نه لري او په اړه پلټنه کوي. او پاکستاني رسنۍ بیا وایي چې دا برید د پاکستان لخوا شوی چې پر ټي ټي پي یا د ټي ټي پي پر اهدافو باندې. په دې اړه درته وروسته نور تازه معلومات هم که ترلاسه شول در سره شریکو. خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو، هغه دا چې د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړی دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پات برمته شوو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمته شوي د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، پرون پنجشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدل. د جرمني خبري اجانس لیکلي، د امریکا په منځګړیتوب د دغه موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولېږي چې موافقه پرې شوي. بلورته پرون پنجشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل اللحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه هم ترلاسه کړي. بلورته راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې دای منځني ختیځ ته سفر کوي او دا ژمنې هم کړي چې په مصر کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې د پایته رسولو پر هوکړې یا معاملې باندې لاسلیک کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په خوست کې د مچیو د فارم لرونکو د وضعیت په اړه وایو. دغه فارم لرونکي وایي چې په خوست کې وضعیت ښه دی، سیزن وهلی، خو اوس وایي چې باید پاکستان ته د تګ زمینه ورته برابره سي. تر دې راپور وړاندې راځو دې ته چې د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ وه. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې پوستي خدمتونه ښه نه دي. دوی وایي پوستونه کورونو ته نه رسیږي، له بهره چې څه ورځي په ځنډو رسیږي او د دواړو خواوو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي داستون زمانی وایي چې عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتوالی دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوست را رسېدلې دی، راشئ. نو هغې وخت کې زه ډېره مریضه وم. ما ورته وویل کېدلی شي چې تا موږ ته د کور شاته راوړی وي چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوستي خدمتونو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو اوسېدونکي اورېدله. دې چې نو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط یې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوستي خدمتونو په برخه کې نورې ستونزې داسې را په ګوته کړې.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شعر رالېږل کېږي ډېر ځم پات راځي، چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول د اغېز نه یو کورتۍ رالېږلې وه د ژمي. نو دلته چې راورسته دلته ژمی خلاص و. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کېږي، هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري څه غوښتي وه، خو په خبره یې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته موهلی و چې راشئ کابل نه واخلې. نو ورور مې بېرته لاړو کابل ته، بیا د اغېز نه دا سند ترلاسه کړي.
د پلازمینې کابل بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل خلک له دې امله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخ بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې په کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخ بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران شي، هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تېر جمهوري نظام چارواکي د ستونزمنۍ وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تېر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخواني ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدماتو په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټر اسان نشي کولی چې پوسټ ورسېږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوست ولېږي، په اومه ورځ باندې رسېږي درته. مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي، چې ادرسونه سمنه دي، دلته بیا سنډېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله پارکسي بیا د دې نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وه دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یا UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، دا اوس کولای شئ چې زموږ ویبپاڼه ته سر ورخاره کړئ. په ویبپاڼه کې د ورځې تازه خبرونه راپورونه دي. د پاڼې په سر کې همدا راپور پروت دی چې د کابل ښار په زړه کې تېره شپه د لکتر لګه 214 غږونه اوریدل شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دی وی 14 غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې. البته د ښاغلي مجاهد دا خبرې د تېر ماخوستن دي، خو نن سهار تر اوسه کوم تازه پوسټ یا په ټولنیزو رسنیو کې کومه لیکنه نه ده کړې. روټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اجنسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تېر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د 214 غږونه اوریدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه 14 د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه په شهر ناو کې شوې چې تر اوسه د لامل او څرنګوالي په اړه رسمي ډول څه نه دی ویل شوي. بلورته بیا پاکستاني رسنیو ویلي چې دغه بریدونه یا دغه هوایي برید د پاکستان پوځ کړی چې پکې د ټي ټي پي د غړو موټر په نښه شوی. دوی ویلي چې د ټي ټي پي مشر نورولی محسود دغه برید کې ټپي شوی او ویلي دي چې وجل لا تایید نه دي، خو خپل ښاغلي محسود ته منصوب یو غږ کې دا شوی چې هغه په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د خبري مجلې وروستی راپور اخلو. په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نجیب الله آلو خیل ورسره خبرې کړي او د دوی پر ستونزې دا راپور راستولی.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان تودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړیو دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې د دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منې موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه یې نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، په هر څه کې ځکه په کول کې 30 سزنه وایي. یو سزن د شنشوي ده، یو سزن د اول سلمینې ده، شپلی سوته دغه 2 سزن په ډېر ګټور سزن یې بیره ده چې د منې کې پاکستان داسې خو لږ مشکلات دنیار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري. نو د دولت نه دا غوړم چې تیره ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د 2 کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورونکي سید اکبر خان وویل
بیره شات چې دي د مچیو لپاره دغه تر ټولو قیمتي ده. د نور غبینونه چې دي د مصارف دي او د بیره ګټه ده. بیره تولید نشي مچیو له هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي. دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی غواړي. لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دغه د لار هر وخت لپاره تکلیف دی مچیو لپاره.
بلوری ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد ذبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا یې خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار ده چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دې خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې موږ سوالې ده. دوی په کال کې یو ځای او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجودات ستونزې د انتقال ورانتقال څه دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیځ، شرقی، سویل ختیځ او د لویدیځ لوریزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان را وپیژنی محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوی صاحب تاسو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی زکری دی لومړی په فاضل کندهاري شوهنځي کې، وروسته درې بیا په زرغونه ابتدائی کې درختمه سیم په پریدا ته، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه، د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږمه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاریغه سویم، البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړی دی، د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سویم. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب سویم، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و، هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاق تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه، او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې، وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغو هم کاروبار درلودي، او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ، او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه مواردات شروع کړ چې زموږ شرکت و هغه وخت عثمانومت په نامه باندې، او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي، موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلی یم، او خپل کارونه مو د هغه څخه پرمخ وړلي دي، او زحمتونه مو کړل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو، الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکم. دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پوښتنې مطرح کیږي، تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي که څنګه، او د سوي امتحان مو د څه لپاره؟ یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه تاسو هغه د ذکر سویه لوړه
دوه شان چې ډېر وخت ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ زده کړم سولیا، او د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ، هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی، هغه ماته په کور کې تدریس وکړو، چې دا غوښمه سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نه بده دی مشوره، هغه چې زبېد سوي امتحان ورکم، چې ما د پنځم سیمپ امتحان چارو کړ دی، چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امتحان کړی و، لم دا هم مستر او زه په وخت په داس مکتب کې به راغلم، چې زما د سندر کشر وز مش په درغنی ته کې ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری وي په سم کې، او یو واځي زو مش زما په ټول هم سم کې نو کوس ما غوړې شي دوه ته معلومي، هغه هم ډېر په مشهور لایکانی وي، خصوصا به چې تم سم ته هم په اړه سي بیا مو ارتباطات سره نشته، نو حالت زه په درغنی کې نه یو مدیر صاحب وخت ته تعالی غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېره یو لایق او ډېره شمه ډېره مرحوم اسامه الدین خان اغا صاحب چې هغه زموږ مکتب مدیر خدای تعالی دې وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مو منصب دغه لومړنی ښوونځي کې چې تاسو وایي نجونو او هلکانو یو ځای زده کړې کولې
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې هلته زه تقریبا زما دغه مغالبه چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور و د فضل کندری ښوونځي پر مخ مخ باندې هلته زموږ کور د فضل کندری ښوونځي په داسې یو کې چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن در چوک تورته سره د ښوونځي واقع دی چې دا یو ډېر مشهور ښوونځي زموږ کور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غتای دا شوندې چې موږ انتخاب کړ دا هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات روزه کې نو بیا دلته دلته موجود
بله تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړي او هغه نیمګړی پات شول څه علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلې او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې موږ تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زور لسته چرله جرلسه وشته تا کال چې جنگ څه څه د کورنۍ موضوع دا و چې حالت موږ تقریبا لشته د ایډیار نو د درو د وطن خاطر ډیر شي ونال ته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښول زموږ د پونتون کې چې حالت ډیر زما سره و چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک دې جهان ورکي چې په خاطر خوست والی چې هغه حالت زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی حالت گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښول نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ولرم پیښور ته د پیښور ته خاص خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ ته لا خبر ته کندهار ته راځم چې دا جنگونه هم ته ډیر سول او کوم ځنه سوې کولای چې حالت بیا نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو ته د کړې کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښنه شي نو به ته کندهار ته راځم
بیا څه وشو چې
دراخر زما علاقه نه و در سر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې تر
لاسه بله بله مو مثلا کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متهلی است او اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر ته اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې ټول اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل ده ګران ده مګر بیا هم کېدای
شي ټول ماشاء الله دلته دا ستې چې دا زما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي هغه ودرې و دې کوم یو دا ته سمه ده کوم یو بل څه وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاء الله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې ان شاء الله شکر الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو راګان کې دي کدر پم چې موږ راګان ما تر زمون هم سم دي عزت کې او زما زمون درما په خپل ورونه عزت کې نو دا الله پاک تمر باندې ډیر لوی احسان سوی دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک له هغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنۍ په ډیر عادي شه په خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو وايي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بلل کېږي، خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن دپاره د وطن د خلکو ضرورتونه، د وطن د خلکو دپاره سرمایه ګذاري، د وطن د خلکو دپاره کاروبار کوي، هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ورته ویل کېږي. هغه دغه دی چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتل دي او هم یې کارونه پر مخ روان. په تور د مثال که زه تاسو ته یو مثال درته، مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت، اریانا هم شرکت مش په افغانستان تقریبا ډېر اوږده سابقه لري، ولې د کامیا شرکت هم سابقه لري، ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي. په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو کې یو کاروبار کوي، او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. زما بل ورور چې دی هغه ته جناب صاحب محمد صدیق مومن صاحب، هغه مومن د عمومي شفاخانې عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده، او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور، خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره، د خلکو لپاره، دې ته خصوصي سکتور وایي.
د خصوصي سکتور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولئ؟
تاسو به تر معلومه د څه وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی، موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطع و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وتمنی دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کړي. پرن جنوبي آسیا او مرکزي آسیا په څنګه سره مشلو، او زموږ تقریبا 5000 کنټینر زموږ پاتو د یاد جوړنی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانن، لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرگوار، مایل صاحب محترم، احمد یار صاحب، دا ټول موږ ګټه و جوړېدلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل. موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولته د فانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل، او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منطقې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروژې ده په دې وخت باندې چې باید پورته شي. دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد، ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیتي کارو اخته او په کاروبار او په دې شان اخته، ولی خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد قلت رانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی. بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد دي، زه جناب ساتي صاحب زما ملګری دي، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعته بعد یا 14 ساعته بعد موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خط نورو د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومک یو کې. دغه اوس په کونړ کې زلزله وسوله، یعنی زه یقین درته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمینه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوري نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمینه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټو کې خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوري نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته پاتوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي، او دا چې په لاندې کچه کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال د اوسپنې په باره کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي، چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هېڅ ځله اوسپنه باید ولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو، او هر اوس په سوو تنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا $50 په یونین $100 تللې. موږ ته د سیخ په بڼه راتللې په $200 یا $400 چې دا کار په تیرو 4 کالو کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بند شو، او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم حجم الله برادر خپل صاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او بندې سولې. دا هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستا ولې اوس تقریبا خصوصي طور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په تېرو کلمو کې خود کفایي ته د رسېدو په حال کې دی.
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې باندې سوداګري په برخه کې نخلولو یو خه میکانیزم دی
وقته چون د افغانستان په سکتور چې دی یو به پرېس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په زغرده وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دلته سرمایه‌ګوزاري کوي او سرمایه‌ګوزاري کوي د سرمایه‌ګوزاري د سرمایه‌ګوزاري کې ولې موږ دې ته هم فیصله ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات مخکې راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ ته ورسېدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجار او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده. دي کې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکل چې مسله ده دا هم ډیره مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په اړه کې د اوسو پر د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړی. بله د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ چې شي ده اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو ته ډېر مننه جناب نوري صاحب محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطع ده. ولی بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچنج فور ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایویټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګل شوی پیسې یا د افغانستان د اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر در ډالر دلو دی او د میاشتې 200 ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړل هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځور پله اوستغه به چې دی ګولي اوسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه‌ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولی چې دا مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په اړه دا وکولی شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویلی چې د شفافیت خوندنه وایي او بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په څیر رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پرې دا بیا اعتمادي سل کاله بیا چې بیرته اعتماد وکړي دا بیا بیرته منځته نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی وایي د یوې دي کې بې اعتمادي سل کاله دغه با اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاسته ورکړي او کوشش پیل وکړي چې د خپل وطن په ابادۍ کې څنګه کوم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې یې چې تاسو په کوم برعکس سوال وکړي چې تاسو خصوصی طور سے فکر کروں چې په خپل خصوصی طور هم شفافیت کې دی او خصوصی طور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لاره مصرفي. یعنی دغه د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نه وکول چې خلک رااله موږ ته تصور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکړو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډېره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل فدا یخ کی روش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګی کی چې څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګی دی یو غوزی کی. یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی. دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډېر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته داسې خلک راوړل چې په خوښه محصول به مشکلات کې درلودمګر اوس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد وساتل شوی دی. بله سوداګرو پانګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا اوله ساعت اتله ساعت کې رسېدم. اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر بېغمه تقریبا په اوه ساعته کې اوه نیم ساعته کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسېدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیش تګ وکړي. موږ باید شین ولرو. موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو وګورئ ډېرې بندې لارې خلاصې دي. ارزو مو دغه چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې شي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېرې پرمخ لاړ شي. چون د افغانستان خلک دوه څلوېښت کاله جنگ تیر کړی دی. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سړک کې کتاب باید په ښه ډول جوړ شي. خلک باید هلته تفریح ته لاړ شي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولی شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې د هغو په لارو کې کوښښ ته هلته د میدانونو ضرورت ته شانس نو افغانستان هم قرار کرار هغه خپل مسیر ته کوي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي طور په باندې موږ ملي مشورې وکړو
خصوصي سکتور. تاسو ویلي چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي کراش دا د ښځو ونډې ته په تیره بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به څنګه ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دې ته عزت ورکړ نسب کې هغه د غلوی په ظلم نسب دي په مالداري بوخت دي په مرغداري بوخت دي په ټول شپخانو کې تاسو ګوري خدمات دي او ناس ته بچت ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې په داسې خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه را ولتانو هغه په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاړ شي. زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالو کې مصرف دي. اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي دا په ټول بازار ته دا د شته د چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښتې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي او په ټوله شپخانه کې چې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شتې هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي د
اوناس طبقې. تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پنګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه، ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشه دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې ته زړه کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای؟ آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنیو پانګوالو سره په ګډه په دې هېواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري. که چېرې خارجان را دلته سرمایهګذاري کړي، آیا موږ به لاسته راځنه کښېنو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماته راوایي چې د سالنګ سړک به موږ ته یا روسیې را جوړوي یا به امریکا را جوړوي یا به خارجان را جوړوي. دا پخپله د افغانانو نوښت و، او خصوصا په څه کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولی یا دغه کول په دې کې موږ وکولی شوی چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخلو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریکه کړه. وروسته د هغې د پخپله د جلال آباد کابل لاره چې یو ډېره لو لاره ده، هم موږ د وکولی شو چې په نو موږ په داسې کوو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپله سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کار کولی. دا هم ډېر نوي چې بېله افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګوري چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارده پاپولیشن او مرکزي اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیه، دا موږ کولی شو چې وی موږ لرو. افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی کتلای چې یو څوک یو ماته یو زه تجیم او وګورم نو زه به تاسو نه کوم چې به تای پر ځان سم کزه محرک نسم او لاړ نسم تاسو تلاش ونه کوم. نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه به درې ځای پر سونو. دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټاکو. خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغړی شي د افغانستان په اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سرمایه داري وکړي. د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې سره تعاون
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری، یو چاته چې غواړي نوي سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي نوي سوداګرۍ شروع کړي اوس باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول ځنه باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریاو اوسل ډیر اوستوار دي چې هغه په تجارت په تجارت پرشتا ویل دي کده ان شاء الله رشتہ ول. زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دي. د برجستون ټیرو دي هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دي په دنیا کې ډیره فابریکه ده. برجستون ټیرو چې تا خلک رانی سي چې فاش مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور تو هغه ته وایي سلسل کانټینر رجل کان چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا هغه ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټولو دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور او عقیده ولري هیڅوک هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړي. نور یاس نور شپه تر ان شاء الله چې هغه هم د برق مبارک وي او هم به د لویو مدنونو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شریک شریک د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهامي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي چې سرمایه ګذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو، پر سټیبلټي پیزي سټیبلټي کار کوو، پر ټولو شانو باندې پر ټولو شانې پار کوو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې کوو. تو وکړل سو په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي چې د ټولو افغانانو سهم پشکې.
ډېر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.